אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
درانو اوریدونکو سلام ما خامم په خیر نن سه شنبه د دلوی د میاشتې د 14مه چې د فبروري د میاشتې دومه سره برابر ده د آزادۍ رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاک آشنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې به د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه او رپورټونه واوري لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
په هلمند کې د افغان پاوس یو جګپوړی جنرال ووژل شو د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په مظاهرو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي او د امریکا د آیوا په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند ټیټ کروز او د دیموکرات د ګوند غړي د بهرنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن لومړی مقامونه ګټلي دي
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونو هم درته وار په وار خبرو د کندز بغلان پر لوی لارې د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 15 تنه پولیس او یو شمېر طالبان وژل شوی دي د ننګرهار په ولایت کې د داخلي صنعتي تولید درې ورځې نندارتون نن پرانستل شو او د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې د صحت یې پیل کړی چې تر راتلونکي څلورو کلو پورې به افغانستان د غلې له اړخه تر ډیره پر ځان بسیا شي بشپړ خبرونه تا اوس ستاسو پام راګرځو چې زه نوشا باشنا او عاشق الله رحیم زی درته وړاندې کوو
السلام علیکم د هلمند ولایت سیمیز چارواکي وای تیر مخام د غولات د ګرشک او مساقله ولسوالۍ ترمن د سیمینار دختي په سیمه کې د افغان وسلوال پاوز د 215 میوند قلوردو د دریمې لواء قومندان جنرال اتامیر آگا د ماین په 14 کې وژل شوی او څلور ملګری ټپین شوی دي د ګرشک ولسوال شریف خان امریکا غاک ته وویل چې جنرال اتامیر آگا هغه مهال وژل شو چې د ګرشک او مساقله ولسوالۍ ترمن سیمه کې د ملي وردو پر یو کمپ د حکومت وسلوالو مخالفینو برید کړی و د ګرشک ولسوال وویل جنرال آگا د افغان امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره د پیښې د ځای په لور روان و چې موټر یې د سړک غاړې پر یو خښ شوي ماین ور برابر شو د 215 میوند قلوردو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غاک ته وویل چې د سیمینار دختې په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په یو بل برید کې د ملي وردو 14 سرتیري وژل شوي او 9 نور لادرک دي سرچینې وویل دا شمیر سرتیري د جنرال اتامیر آگا جنازه له سیمې څخه لیږدول چې وسلوال ور باندې برید وکړ
د افغانستان د امیر اختیا چارواکي وی پلان لري چې د ساکال تر نیمایي پورې په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان ویروس لمنځه یوسي د امیر اختیا وزیر فیروزالدین فیروز امریکا غاک ته د حکومت د پلان په حق له د سیول
پولیو د افغانستان د دولت په لومړیتوبونو کې ده او هوډ لرو تر څو د روان میلادي کال تر نیمایي پورې د پولیو ویروس ودرول شي نو له همدې امله په روان کال کې یو لړ پروګرامونه په پام کې لرو هغه دا چې له 3 میلیونو پورې تر 5 کلونو ښکته ماشومان به د پولیو واکسین تر پوښښ لاندې نیسو او 100% کې باید واکسین ورته ورسیږي او زموږ نوې ستراتیژي دا ده چې د کوچیانو په سیمو کې تر 10 کلونو ښکته ماشومانو ته هم واکسین ورکړو
د پولیو ویروس په ټوله نړۍ کې لمنځه تللی او یوازې په افغانستان او پاکستان کې لا هم دغه ویروس شته چې په ماشومانو کې د دایمي فلج کېدو سبب کیږي
د ننګرهار په ولایت کې د داعش رادیو 15 کارکونکي وژل شوې دي د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شین ولسوالۍ په مامن سیمه کې د تیرې شپې هوایي برید کې د خلافت په نوم د داعش رادیو لمنځه تللی او دغه رادیو 15 کارکونکي هم وژل شوې دي د والی بیان اتولا خویانی امریکا غاک ته وویل چې په دې هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو لوی انټرنیټي دستګاه هم لمنځه تللې ده هغه زیاتوي چې په همدغه سیمه کې د داعش ډلې وسلوال هم په نښه شوي و چې په ترڅ کې 24 کسان وژل شوي دي تر اوسه د داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي خو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي امریکا غاک ته وویل چې د بمباری سره هممهال د رادیو نشرات هم پرې شوي دي
دا پاکستان د کراچۍ په ښار کې په مظاهرو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. مظاهره کوونکو د حکومت په هغه پلان اعتراض کوو چې پلان لري د پاکستان نړیوال هوایي چلند پی آی ای شرکت خصوصي سکتور ته ورکړي. دا مظاهرو تنظیم کوونکي وایي چې ملیشو په هغوی ډزې کړې دي او دې ته یې نه پرېښودل چې د جناح نړیوال هوایي ډګر ته نږدې شي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت مرکز دفتر په همدې هوایي ډګر کې دی. وژل شوي او ژوبل شوي ټول د پی آی ای کارکوونکي ښودل شوي دي. پولیسو د مظاهره چیانو د خوراولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو توپونه ورکړي دي. پولیس دا نه مني چې ګواکې هغوی په مظاهره چیانو ډزې کړي دي. یو تن مظاهره کوونکي خبریالانو ته وویل چې هغوی په پاکستان کې د خصوصي کېدو خلاف دي. هغه وویل
هم جو ہے پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں. ہم پاکستان میں
منگ د پی آئی د ملی ہوائی شرکت د خصوصی کے دو خلاف یو. تاسو وګورئ هر څومره ادارې چې خصوصی شوی ولست ډیر تاوان رسیدلی او په خپل ادارې هم لکاره لودلی. د حکومتي دارو په خصوصی کې دو سره خلک بیروزګاره کیږي او نور ستونزې هم پیدا کیږي.
د پی آی سلګونه کارکونکي د څوونه یو را پدې خو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د دې شرکت د خصوصی کېدو په خلاف مظاهره کوي. خو نن دغه مظاهره په تشدد بدل شوې او د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اخوډب هم وشو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. په جنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د کمزورو خبرو نن دویمه ورځ وه. په خبرو کې دواړه ډلې په یو بل تور لګوي چې د سولې لپاره قوي اراده نه لري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مزدور هم نن د بشار الاسد د حکومت د استادو سره وکتل. هغه د غونډه د دوشنبه د ورځې راهیسې په دې خطر ځنډولې و چې مخالفینو ته قینات ورکړي چې په خبرو کې برخه واخلي. د مزدور د دوه ساعتونو لپاره د سوریې د حکومت د مخالفینو سره هم وکتل او رسمن اعلان وکړ چې په جنوب کې په سوریه کې د سولې په حق له خبرې روانې دي. په همدې حال کې د سوریې حکومت د مخالفینو نه غوښتي دي چې د سولې په خبرو کې دی جدي ووسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د داعش د ماتولو لپاره د نړیوال ټولنې شریک کوښښونه په سم لوري روان دي. خو وایي چې د دې سره سره باید په لیبیا او عراق کې هم د ثبات لپاره کار وشي. نور تفصیل د متی الله عابد نه په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په روم کې د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پرانسته کې وویل چې
This will not be a profitable meeting if we don't also talk about
دا غونډه به هیڅ کټ ونه لري تر څو چې موږ په دې خبرې ونه کو چې خپل کارونه نور څنګه بهتره کولای شو، ځکه چې موږ لا هم د هغه بری نه لري یو چې باید یې ترلاسه کو.
خاغلی کړي دا هم ویل ته سوچ عراق او لیبیا کې ثبات رانه شي د داعش ریښې نه وزي. هغه وایي په لیبیا کې داسې ډلې شته چې داعش نه ګټه اخلي او داعش په نوم باندې تمامېږي. خاغلی کړي په دې خبرو کې وویل کچېرې یاغیان لیبیا کې لاس بری شي نو د تیلو پراخو ذخیرو ته به هم تاوان ورسي.
د اسرائیل پارلمان نن یو نوی قانون منظور کړ چې له مخې یې پولیسو ته حق ورکړ شوی چې په هر چا چې شک راغی ودروي او تلاشي کړي. د دغه قانون هدف په اسرائیل او فلسطینیانو د بریدونو مخنیول دي. انتقاد کوونکي وایي چې دغه نوی قانون پولیس ته اجازه ورکوي چې په نژادي او مذهبي لحاظ د عربانو معلومات واخلي او یوازې هغوی په نښه کړي. خو د اسرائیل د کورنیو چارو د کورنی امنیت وزیر ګیلاد اردان وایي چې د پرې قانون سره به پولیس د تروریزم او تشدد سره په ګټوره توګه مبارزه وکړي شي. په عین حال کې د پارلماني او عرب غړی جمال زالکا به وایي چې نوی قانون به تر ډېر حد عربان او یا هغه کسان اغیزمن کړي چې د عربانو په شان ښکاري.
د امریکا په ایوای ایالت کې جمهوری ریاست د ګوندی انتخاباتو په نتیجه کې د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ټیډ کروز خپل مقابل کاندید ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړه او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د سناتور برنی ساندرز سره نه مخکې شو. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ټیډ کروز چې د ټیکساس نه د سنا غړی دی د ایوا په ګوندی انتخاباتو کې 328 رایې وګټلې او د هغه مقابل کاندید ډونلډ ټرمپ چې د امر یو په سرویګانو کې ډیر مخکې و خو په رایو کې ورته یوازې 25% ورسېدې. سناتور کروز په دې اړه داسې وایي
تاسو پوهیږئ چې واشنگټن د څه شي نه ډارېږي. هغوی د تاسو نه ډارېږي، د ریګن د فلسفې د ملګرو نه ډارېږي او ملګري و روان دي او واشنگټن د دې خبر نه په ویره کې دی.
بلخوا د جمهور غوښتونکو د ګوند بل کاندید ډانلډ ټرمپ وایي چې داسې علامه شته چې موږ هیلری کلنټن ته په عامه نظر پوښتنو کې هم ماتې ورکړي او په اصلي انتخاباتو کې به هم ماتې ورکو. په دې ګوند انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند لخوا دریم مقام د فلوریدا سناتور مارکو روبیو ګټلی دی. بلخوا دیموکراتانو په ګوند انتخاباتو کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن په ډیر کم توپیر خپل حریف کاندید برنی ساندرز نه مخکې شوی دی. هغه د خپل بری نه پاس داسې وویل،
زه پوهیږم چې موږ د خپلو حقوقو ساتنه کولی شو. د ښځو د حقونو، د خلکو د رایې د حق، د ماجرینو حق، د کاریګرو حق او نور.
د دیموکرات ګوند دریم مقام د میریلند پخوانی والی مارټن مولی اخیستی. هغه د دوشنبه پر ورځ د ماتې نه پاس د جمهوري ریاست لپاره د کاندید کېدو نه هم لاس واخیست. او وروستی خبر دا چې د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي که چیرته د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هغه وړاندیزونه او تغییرات ومني چې برتانیې کړي دي، نو ښایي چې د دې ټولنې د غړیتوب لپاره به برتانیا په راتلونکو څو میاشتو کې عمومي انتخابات یا ریفرنډم وکړي. ښاغلی کیمرون وایي که موافقه وشوه او زموږ وړاندیزونه ومنل شول، د عمومي انتخاباتو نیټه به هم اعلان کړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل په مکه د روانې خبرونه لومړی رپورت ده. د کندز بغلان په لوی لار د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 15 تنه پولیس او یو شمېر طالبان وژل شوي دي. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رالیګلی رپورت کې اورو.
د کندز بغلان پر لوی لار د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې هغه وخت د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه ونښته چې طالبانو له تیر شپې راهیسې په دغه سیمه کې سنگرونه نیولي وو. سهار مهال یې د سورلیو موټرې تلاشي کولې او د سیمې خلکو ته یې اختار ورکړی و چې له کورونو ووځي. د قندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې د دولت مخالفین له تیرو څو ورځو راهیسې د مسافرو موټرې تلاشي کوي او ځینې کسان له موټرو کوزوي. د پولیسو پر رینجرو باندې بریدونه کوي. دولتي مامورین او د موسسو کارکونکي له ځانونو سره بیایي. په تیره یوه اونۍ کې یو شمېر کسان له موټرو کوز کړي، خو لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. د قندوز د والی ویاند عبدالواسع باسل وایي چې د شنې تپې په سیمه کې د افغان پولیس او وسلوالو طالبانو په جګړه کې 15 تنه پولیس او د طالبانو د یو قومندان په ګډون یو شمېر طالبان وژل شوي دي. په قندوز کې د پولیسو د 1508 زون قومندان شیر عزیز کاموال وایي چې د دوی ځواکونو نن سهار هم د شنې تپې په سیمه کې عملیات درلود او د مخالف وسلوالو د تلاشۍ مخې نیولې ده. هغه وایي چې دوی به د دغې لارې په اوږدو کې په هغو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې چې مخالفین پکې تلاشي کوي. شیر عزیز کمال زیاتوي چې په قندوز کې د پراخو عملیاتو لپاره د شاهین قول اردو او قاطع ملاتړ له مسؤلینو سره په پلان کار کوي.
دا مانګي او د پلان د ترېزې د پاره ټول اردو د شاین ته الته به مونږ ځو. دغه د قندوز د خپل پواز باندې مونږ د حمایت قاطع خرجانو سره په دې رابطه به خپل پیشنهادونه ورته ترکو او تقاضا د عملیات وکړو چې مونږ ته د عملیات سره
د شنې تپې یو شمېر اوسیدونکو کورونه پریخي او لکلي وتلې دي. د دغه خلکو په کورونو کې وسلوالو طالبانو سنگرونه نیولي چې د افغان ځواکونو په هوایی بریدونو کې ورته زیان اوښته دی. د شنې تپې اوسیدونکي د جګړې په اړه داسې وایي.
طالبان پہلان ناستی یی تاسو وز خلک دشت ته خدلی او کورونه د طالبانو سره دی نو شاید کورونه ته ډیر زیات توان اړولې.
ل بل پلو تیر مخم د قندوز د سرپرست ولی الحمد الله دانشی سیکرتر د قندوز د خار په سیاست فامیلو سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوی او وجل شوی دی. تر اوسه پورې د والی د سیکرتر د وجنې پړه هیڅ مخالف ډلې په غاړه نه ده اخیستې. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا په ایوایا ایالت کې جمهوری ریاست د ګوندی انتخاباتو په نتیجه کې جمهوری غوښتونکو کې ګوند کاندید کیت کروز خپل مقابل کاندید ډونالد ترامپ ته مات ورکړه، او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د سناتور برنی ساندرز نه مخکې شو. نور تفصیل او تازه معلومات د امریکا غاک همکار حسیب الکوزینا ورو چې د ایوایا ایالت نه د ټلیفون په لیکه په مستقیمه توګه امدا اوس د واشنگتن استډیو سره وصل دی. حسیب الکوزه، ستړی مشه، تازه پرمختګونه د ګوندی انتخاباتو په اکلا د ایوایا ایالت کې څه دي؟
سلامونه نو شبا جانې تاسو د آشنا رادیو ټول اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ګوندی انتخابات یا هغه کاکسونه یا چرګي چې پرون په مالي وخت پر وو بجو باندې شروع شولې، پای ته ورسېدلې. تقریبا 35 دقیقې د امه پرې داخله او 35 دقیقې بعد لومړني نتایج اعلان پیل شو، او تر لسیم بجو پرې دا اعلان لړۍ ادامه درلوده. تر لسیم بجو پرې د جمهور غوښتنې ګوند ټولې نتیجې معلومې شولې، او پکې ټیډ کروز په اول مقام کې رالی، هغه 30% رای وګټلې. ورپسې ډونالد ترامپ چې ټولو داسې پیشبینی کوله چې ډونالد ترامپ په اول مقام کې راځي، په دویم مقام کې رالی او 30% رای وګټلې، او په دریم مقام کې هم مارک روبی رالی چې هغه 30% رای وګټلې. یعنی که 1% زیات ګټلې وای د ډونالد ترامپ سره به یو برابر وای، یا به ډونالد ترامپ مخته وای. ورپسې بن کارسن 9% رای وګټلې، او نورو د جمهور غوښتونکو د جمهور غوښتونکو ګوند کاندیدانو ورپسې 1% 2% دغه رای وګټلې. په دیموکرات خوا کې، یعنی د دیموکرات د حزب بیا هیلری کلینټن او برنی ساندرز هیڅ ډیر کم تفاوت نه دی، 0.2% په مجموع کې تفاوت نه دی. زه تر 12 بجو پورې په د مطبوعات مرکز کې وم، په ډیمونټ کې درغه وخت پرې نه ته اعلان نه سولاته، تر اوسه پرې نه ته اعلان سی بینې دي. او
bale حسب له کوزه ګوندی جرګګي او تما او توقع امداوات چې اعلان شو.
bale
bale حسیب الکوزه غاک می اوري د ګوندی جرګګي او توقع امدا وا کوم چې اعلان شو دا نتیجه
توقع دا نه و، ځکه عام خلکو او د دې مخکې چې دا نتیجه اعلان شي د ډیمونټ ريجستر چې یو مشهور ورسپانه د انتخابي واکي او د بلومبرګ پالیټکس په یو ګډي سروې کې دا سپیشبینی سره چې ډونالد ترامپ مخکې دی او ورپسې ټیډ کروز دی، ورپسې مارک روبیو دی. اما په نتایج کې ټیډ کروز مخکې سو، ورپسې ډونالد ترامپ او بیا مارک روبیو وو. د هیلری کلینټن او برنی ساندرز پاکل چې کوم پیشبینی سره و چې د دوی ترمنځ به رقابت ډیر نږدې، هغه پیشبینی رښتیا راووتله. د دوی ترمنځ رښتیا هم رقابت ډیر نږدې دی، تر اوسه پورې لکه څنګه چې مخکې مول نتایج اعلان شوي دي. د میرمن کلینټن کمپ هم بریالیتوب ادا کړی ده، او د برنی ساندرز کمپ هم د بریالیتوب ادا کړی ده. تفاوت دا دی چې د هیلری کلینټن رای 0.2% زیاتی دی نسبت و برنی ساندرز ته. نو اوبه کتل چې ورستی انکشافات دلته، یا ما مجموع کې که څنګه چې ما په مخکنی رپورټونو کې هم اشاره ورته وکړه، د ایوا اهمیت دا دی چې هر کاندید د هر حزب نه چې که په درو لوړ مقامونو کې راسي، د هر کاندید یا کاندید چانس چې وروسته بیا د ایالتي انتخاباتو د حزبي انتخاباتو د ګټلو لپاره، وروسته بیا د ملي انتخاباتو د ګټلو لپاره دریږي، دغه چانس دی دپی نسبته هغه کسانو ته چې څلورم او پنځم شپږم راځي او یا تر هغه لوړ راځي. بیا هم استثنا وشته، داسې وخت هم څه وایي چې د ایوای په ایالت کې یو کاندید رای بایللی ده، انتخابات بایللی دي، اما وروسته ګوندي انتخابات ګټلي. مثلا په 2012 کال کې ریک سنتورم انتخابات وګټل
میټرام نیوایل ولا ورسته جامې مننه الکوزه صاحب څه فکر کوي چا چې دا مبارزه فعلاً د پاره یعنی د ایوا په یالات کې چې چا دا ګوندی ټاکنې ګټلې دي هغه دا ولار پرانیزې رسزان د پاره د کامیابی ولار غنی چې تر دې ورسته خط سیر خپل سره کم تعین کی یا څنګه د یو څه عکس العمل یا خبرګون خي
د مومنټم بناو باندې چې دا د انتخاباتو بهیر پر یو څوک باندې برابرې دا د ایوا کاټ چې دا ایوا جړګې د چارو کارپون وایي چې د ایوا د کاکس نتایج د دې په پیشبینی کې چې کم کاندید به یا کومه کاندیده به په دې بهیر کې پاتې شي تر ګوندې انتخاباتو پرې او بیا تر ملي انتخاباتو پرې تر یو حده پرې مرسته کوي بیا هم لکه څنګه چې مخنا ویل استناوستا اغه پښبینی دی چې د ایوا د انتخاباتو د نتایجو پر بنسټ په خاصي وی دي ځینې سمې راختلې دي ځینې غلط راختلې دي نو معلومه ده مګر په مجموع کې د ایوا کاکس کې بریالیتوب د ایوا په جګړو کې بریالیتوب دې معنا دی چې د یو ځانګړي کاندید کمپاین زور اخلي قوت اخلي اغه دوی چې په انګلیزي کې مومنټم ورته وایي اغه مومنټم ترلاسه کوي
ډېر مننه حسیب الکوزه کورودان
تاسو نه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو د امریکا غږ همکار حسیب الکوزینم د ایوا د ایالت نه د ګوندی انتخاباتو په اړه تازه معلومات اوریدل او سمبل رپورت اوریدو ته ساس پام راګرځو د ننګرهار په ولایت کې د داخلي صنعتي تولید درې ورځې نندارتون نن پرانستل شو چې له سلونه ډیرو فابریکو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. چارواکو ژمنه کړې چې د داخلي تولید د وده لپاره به هڅې ګړندۍ کړي. زبیح الله غازی پاکله رپورټ راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د وچې یا للمي ځمکې کره اندازه نه ده معلومه، خو د کرنې او اوبو لګولو وزارت د لومړنیو ارزونو پر اساس
اډول کې د هغو صنعتي تولیداتو په ویاړ ډنګول کیږي چې په کور دننه فابریکو کې جوړ شوی او ګټه هم دلته پاتې کیږي. د جلال آباد ښار بیسود پل ته څیرمه د فوټبال په یو لوی میدان کې سلګونه خلک او چارواکي د افغاني تولیداتو لیدو او پیرلو ته راټول شوي. په دغه میدان کې لسلو ډیری وړوکی کوټنۍ د هغو تولیداتو لپاره بیل شوي چې د ختیځ سربیره د هرات، مزار شریف، قندهار او نورو ولایتونو راوړل شوي دي. د قالین جوړونی وړوکی ماشینونه، لبنیات، بیلابیل ډوله اچار، مربا، چرګوړی او لسګونه نور صنعتي تولیدات چې په بیلابیلو ولایتو کې جوړ شوي نندارې ته پراته وو. صنعتکاران وایي د تولیداتو کیفیت د نورو هیوادونو له هغې معیاري دی.
مخکې خارجي تولیدات موږ باندې قوي وو، خو اوس خلکو چې کیفیت د خپل وطن تولید کیفیت یې ولیده اوس موږ ور باندې نرخ کې موږ بازار ته ګورو، د بازار په مطابق څومره د هغوی تولید هغه ته هغې نه یو روپۍ دوه روپۍ موږ ارزان عرضه کوو خلکو ته.
ټول همدغه افغانستان خپل تولید د بنګرهار کې جوړ کړی دی. د برېښنا ستونزه ده او د زیان شواله دی.
دوی وایي که حکومت په امنیتي او برېښنایي برخه کې مرسته وکړي نو تولیدات د سیمې له هیوادونو سره رقابت کولای شي. دغه نندارتون کې له کابله راغلو یو شمېر لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان الکوزي په افغان دولت غږ وکړ چې د صنعت د ودې لپاره دې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ لبیک وایو دې ته چې هر څوک باید خپله سرمایه راوړي، مګر دا د دولت تعهدار، د جلال آباد رئیس جمهور تعهدار، دا اساسی قانون حکم دا هم باید بخونه او نغورځول شي. زه امیدوار یم چې هغه ستونزې چې زمونږ د صنعت په وړاندې باندې پرتې دي دې ته باید دولت توجه وکړي. زیر بنا امنیت نیول، د فساد د منځه وړل دا د دولت د وظایفو نه دي.
هغه له نورو هیوادونو د وارداتو په کمښت او داخلي تولید ته د لارموندنې په مسله ټینګار وکړ او ویل دولت دې په خامو موادو لګیدلې ټیکس د پام وړ راکم کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمرې وایي خلک دې د افغاني تولیداتو په اخستو ځان مکلف کړي تر څو دولت او خلک دواړه له اقتصادي ستونزو خلاصې عمومي.
چې په واسه دې چې دوی په کراچۍ کې، په ایران کې، په دوبۍ او په نورو هیوادونو کې سرمایه گذاري کوي. ننګرهار چې هغه څه خود شوی چې د نام نه دی هغه څه نه دی. دوی به دلته سرمایه گذاري وکړي چې د بیکاري کچم ټیټه شي، خلکو ته بار مصروفیت پیدا شي او زمونږ اقتصاد په کار واچول شي.
پا په دغه نندارتون کې ګڼو ورزشکارانو هم ګډون کړی او خپل نمایشات ناستو ګډونوالو ته وړاندې کړل. اوس مهال په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 لوی او وړې تولیدي فابریکې شتون لري چې د صنعتکارانو په وینا امنیتي ننګونې د برېښنا نشتون او د یو ځانګړي بازار کمې هغه څه ګڼي چې د کار په وړاندې خنډونه دي او دا هغه تشه ده چې د افغانستان صنعتکاران ترې رنځيږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د پولیو د لمانځه وړلو لپاره د مبارزې په ترڅ کې د عامې روغتیا وزارت د کابل په اتمې ناحیې کې د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کړی. د کابل په ښار، باګرامیو او سروبي ولسوالیو کې به دغه کمپاین تر چهارشنبې دوام ولري. تر 15 کلنۍ عمره ماشومان واکسین او له ګزان وساتئ.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په جبه
د تاوتریخوالی قربانی میرمنې څه ډول مرسته ته اړی دي له دوی سره باید څه ډول مرسته وشي
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
وسام پامو کې د مهمو خبرونو سرچا کوته. د هلمند ولایت سیمه ای چارواکي وایي چې تیر ماښام د دغه ولایت د ګرشک او موساکاله ولسوالۍ ترمنځ د سیمینار د اختې په سیمه کې د افغان وسلوال پوز د 215 مایوان قولي اردو د درېمې لوا قومندان جنرال اتامیر آگا د ماین په چاودنه کې وژل شوی او څلور نور ملګري ټپیان دي. د افغانستان د امیر روغتیا چارواکي وی پلان لري چې د سکال تر نیمایي پورې په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان ویروس لمنځه یوسي. د ننګرهار په ولایت کې د داعش رادیو 15 کارکوونکي هم وژل شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وی چې د اچین ولسوالۍ په ممن سیمه کې د تیر شپې هوایي برید کې د خلافت په نوم د داعش رادیو د لمنځه تلې او د تیر رادیو 15 کارکوونکي وژل شوي دي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په مظاهرو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. په جنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د کمزوره خبرو نن دوهمه ورځ وه. په خبرو کې دواړه ډلې په یو بل تور لګوي چې د سولې لپاره قوي اراده نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په چې د داعش د ماتولو لپاره د نړیوال ټولنې شریکو کوخونه په سم روان دي خو وایي چې د سره سره باید په لیبیا او عراق هم د ثبات لپاره کار وشي. او د اسرائیل پارلمان نن یو نوی قانون منظور کړ چې لمخې پولیسو ته حق ورکړ شوی چې په هر چا چې شک راغی وی درې او تلاشي کړي. درنو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په امدیزی پای ته رسیږي. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې د دغه خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د ښځو لپاره اونیزه ځانګړې خپرونه نجیبه نوشابه واورئ چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنو سره باید څه ډول مرسته وشي، دوی کوم مرستو ته اړتیا لري او کوم مرستې ورته په نظر کې نیول شوي، په څه ډول کولی شي دغه مرستې دوی ترلاسه کړي. قدرمنو اوریدونکو، اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر راتلونکي الله ماچ.